امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه شروع کیږي نن یک شنبه د 1399 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی دیر شمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې 21مه کیږي د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې باوري چې د افغانستان او چین په اړیکو کې یو نوی پړاو پیل شوی د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دی چې د امنیت او استخباراتو په برخه کې د امریکا او پاکستان همکاري نور هیڅ وجود نه لري او د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت ځینی دفترونه په دې خطر تړل شوی دی چې کانګرس بودیجه نه منظوره کړي دا چې دلایل څه دي او کوم ادارې تړل شوی دي په راپور کې باوري د راپورونه لږ ورسته اوري اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري
السلام علیکم د کابل د انټر کانټیننټل هوټل په برید کې د څو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې چې څلور وسلوال بریدګر د کابل ښار کانټیننټل هوټل ته ننوتي ځینې کسان یې یرغمل کړي د هوټل د عملی غړي او میلمانه تښتیدلی دي د هوټل ودانۍ ځینې برخو وراخیستی د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش په وینا بریدګر شاوخوا پرون د شپې نه نیم بجې هوټل ته ننوتی دي هغه ول د افغانستان ځانګړي ځواکونه سیمې ته ورغلي او عملیات یې پیل کړي دي د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی بیا د رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې څو کس وژل شوي دي او لږ تر لږه شپږتنه په برید کې زخمي شوي هم دي د خبرت په داسې حال کې سوي چې په کابل کې د امریکا سفارت د پنځشنبه په ورځ امریکایي اتباعو ته خبرداری ورکړی وو چې سخت دریځ وسلوال په کابل کې په هوټلونو د برید ممکنه پلان لري تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومي وسلوالې ډلې نه دي منلې د ورستوی راپورونو لکراره دوه بریدګر وژل شوی دي د خاصو ځواکونو او د دوو نور وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله روانه ده د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې ورستوی ځل په 2018 کال کې برید شوی وو چې په ځان موجونکو بریدونو کې یو شتنه وژل شوی وو چې یو ورس پکښې ملکیان ول ورسته راغه چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د حکومت د چارو د دوام لپاره د بودیجې پر لایې د یو جوړجاړي ته په رسیدو کې پاتې راغلل د امریکا د حکومت چارې د شنبې په ورځ تړل شوی دي د امریکا د استازو مجلس د فروری در میاشتې پورې د حکومت د بودیجې لایې ته سوب کړي خو د دې هیواد د سنا غړي د جمعې تر شپې تر 12 بجو پورې چې ټاکلی ضربالعجل وو په دې اړه په رایه ورکولو ونتوانېدل د امریکا د سنا ډیموکراټانو غړو د حکومت د چارو د فعالیت لپاره د موقتی بودیجې په ترسویب د رایه ورکولو مخه د هغو هڅو له کبله نیولي چې غواړي له امریکا څخه د هغو ولکو کډوالو د ایستلو د مخنیوي په اړه چې ماشومتوب کې امریکا ته غیر قانوني توګه راغلي د یو جوړجاړي د رامنځته کېدو لپاره فشار راوړي ښاغلی ډونالډ ټرمپ په دې اړه په خپل غبرګون کې وویل چې دا هغه څه دي چې ډیموکراټان یې په لټه کې وو د سنا په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر سناتور چک شمر ویلی دی چې جمهور رئیس ټرمپ خپل ویلی وو چې د حکومت د بندیدو هرکلی کوي بل هیڅ څوک د دې ذمہوار نه دی بلکې جمهور رئیس خپل دی هغه ویل
نیګوشیټینګ وذ دیس وایټ هاوس از لایک نیګوشیټینګ وذ جیلو اټس نیکست ټو امپاسیبل
د دې سپینې ماڼۍ سره خبرې اترې کول بیخي د یو دیواله سره د خبرو کولو معنا لري دا بیخي ناممکنه ده سپینې ماڼۍ د حکومتي ادارو پر پرچاوي ورسته ویلي چې دوی به له ډیموکراټانو سره تر هغې د کډوالو پر مسلې خبرې ونه کړي څو چې هغوی د حکومت د بیا پرانیستو سره موافقه نه وي کړي د امریکا د حکومتي ادارو پر دا پرچاوي په تیرو څه باندې درې لسوزو کې څلورم ځل دی چې پیښیږي او ورسره د حکومت یو برخه فعالیتونه په موقتی توګه بندیږي په عین حال کې د امریکا ډیموکراټان او جمهور غوښتونکي په دې سلاسي وي چې د شنبه په ورځ یعنی نن همدا اوس په دې اړه مذاکرات پیل کړي او ویلي دي چې هڅه کوي چې د یو چټک توافق ته ورسیږي اوس مهال په سنا کې د جمهور غوښتونکو او ډیموکراټانو غونډه روانه ده د امریکا مرستیال جمهور رئیس مایک پنس د شنبه په ورځ د مصر جمهور رئیس تویلي کډواله اړخونه موافق وي نو متحده ایالات د فلسطینیانو او اسرایلو د دوه جلا جلا دولتونو ملاتړ کوي پنس د مصر د جمهور رئیس سره د ملاقات وروسته خبرونه ته ویل موږ جمهور رئیس سیسی واوریدی. جمهور رئیس د ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه چې بیت المقدس د اسرایلو پلازمینې په توګه ومني اعتراض درلودی، خو به ول چې د دوو دوستانو ترمنځ په ځینو مسایلو اختلافات وي. شاغلی پنس ول چې هغه جمهور رئیس ته ډاډ ورکړی چې متحده ایالات د تجمن دي چې د بیت المقدس سپیڅلې حیثیت په خپل ځای پاتې کړي او تر اوسه د وړو اړخونو د اخرنی سردونو په اړه پریکړه نه کړي. د مصر د جمهور رئیس دفتر په بیان کې ویل سوي دي چې د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د شخړې واحد حل د خبرو اترو د لارې د دوو دولتونو جوړول دي او مصر به تر خپل وسه هر هڅه وکړي چې دا کار ملاتړ وکړي. د امریکا جمهور رئیس مرستیال د شنبې په ورځ منځري ختیځ ته په سفر روان شوی او د مصر حکومت ته ډار ورکړی چې د اسلامي دولت پر ضد په جنگ کې د امریکا ملاتړ ورسره دي. د کوردي مليشو ویاند ویلي چې د ترکیه د سوریه په افرین سیمه کې بریدونه کړي، لستنه موجود دي چې زیاتره ملکیان دي. کوردي مليشو د دې سیمه کنټرول په لاس کې لري. د خبره اژانس فرانس پرس کړي. د غویان ویلي چې وټ ملکی کسان چې یو ماشوم پکښې دی، دوی شزي او یو نارینه کوردی جنگیالای هم وژل شوی دی. لدې مخکې د ترکیه دفاع وزیر پرون ویلي وو چې هیواد د کورد د هغو جنگیالو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریه په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. نورالدین وویل چې پوځي عملیات د ترکیه پوځیانو لخوا د ترکیه په خاوره کې دننه د توپونو په انداختونو سره پیل شول. جنکلی په خبره انکری د ترکیه سره ته نږدې د سوریه په شمال کې د تروریستي عناصرو د تصفیه پرته بل کوم چاره نه درلوده. د ترکیه دفاع وزیر زیاته کړه انکره او ماسکو به د دغه پوځي عملیاتو په اړه په خپلو خبرو کې د کارته د مو ورکړي. د فرانسې چارواکو د شنبې پر ورځ چې یو دردېش کلن کس نیول دی چې په یو ویډیو کې د اسلامي دولت ډلې سره خپل ملاتړ او د برید کولو پلان اعلان کړی وو. د فرانسې د لی منابو ویلي دي چې دغه کس چې پولیسو لمخې نه پیژندی د فرانسې په جنوبي ښار نیمس کې نیول شوی دی. چارواکو ویل چې دغه د کور څخه د بم د جوړولو سامانونه هم موندل شوي دي، خو تر اوسه دا نه معلومه چې هغه د فرانسې په کومو اهدافو د برید کولو پلان درلودی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ اروپا ته سفر کوي. اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې سفر کوي چې د پردې تر شا همدا اوس د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي تړون د برخلیک په اړه خبرې روانې دي. دا تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سو، له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې پر نړیوالو ټولنې بندیزونه لري کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورئ.
درندونکو خبرنم د امریکا غاګ آشنا رادیو موردل. تاسو د امریکا غاګ آشنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبری خبرونه د واشنگټن نوریده هم درونه خبرونه. لمړی مطلب د افغانستان او چین په اړیکو کې یو نوی پړاو پیل شوی دی. یوازې تیر کال چین ته د افغانانو په تګ راتګ کې ډیرش په سلو کې زیاتوالی راغلی. افغان کارپوهان په دې باور دي چې په تیرو لسیزو کې د چین او افغانستان ترمنځ اړیکې هیڅکله هم خراب شوی نه دي. پام وکړئ په دې حق له د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان او چین د دوه اړخیزو اړیکو د ارزولو لپاره په کابل کې غونډه جوړه شوې. دې غونډه کې د افغان حکومت د بهرنی چارو د وزارت او په کابل کې د چین د سفارت د لوړ پوړو ډیپلوماټانو د ګډون سربېره د پخواني جمهوریت سمیت کرزی د حکومت یو شمېر پخواني چارواکو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ویناوالو د چین او افغانستان په اړیکو او پروسې سیمه ایزو جیوپولیټیکو بدلونونو کې په ځانګړي ډول د طالبانو له ماتې وروسته افغانستان کې د امریکا په حضور او د چین په رول خبرې وکړې. د دې غونډې بندوبست د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو مرکز کړی و. غونډې ته په کابل کې د چین د سفارت مرستیال ژانګ ژیکسن په خپل سرګندونه کې د افغانستان او چین ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره ویل چې تیر کال په روسیې کې د چین د کمونیست ګوند په کانګره کې افغانستان سره د خو ستراتیژیکو اړیکو په ساتلو ټینګار شوی دی. هغه د افغان حکومت لخوا د شرقي ترکستان د اسلامي ډلې د جنګیالیو په وړاندې د افغان حکومت د مبارزې ستاینه وکړه او افغان ځواکونو سره د خپل هیواد امنیتي شپلستو برابرولو ته چمتووالی وښود.
We would like to provide the military aid and other assistance.
هغه جان جکسن ویل موږ غواړو چې افغان لوري ته پوځي او نوري مرستې برابرې کړو. د پوځي د پېټرونو د لوړول لپاره هم کار کوو ترڅو په خپل هیواد او سیمه کې امن راولو. همدارنګ موږ د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړخیز میکانیزم او د پاکستان د پوز او ټولې سیمې سره پوځي میکانیزم پرامسا کولو بریالي شوي یو. په کابل کې چین سفارت دغه چارواکي د کابل او اورومچي ترمنځ د لوټونو بیا پیلېدل چین ته د افغاني ټولنې د بیلابیلو کشتونو د اساسو سفرونو یادونه هم وکړه. وویل چې یوازې تېر کال چین ته د افغانانو په سفر کې 30% زیاتوالی راغلی و. همدې غونډې ته په چین کې د افغانستان پخواني سفیر او د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د چین د څانګې رئیس سلطان احمد بهین په خپله وینا کې چین سره د افغانستان د اړیکو په پراختیا خبرې وکړې. وویل چې یوازې تېر کال تر زرو پورې افغان مامورین چین ته د ظرفیت د لوړېدو کورسونو کې د ګډون لپاره استول شوي دي.
ما رابطه استراتیژیک داریم، سال به سال همکاری ما تقویت پیدا میکنه.
خغلی بهین ویل مونږ استراتیژیک اړیکې لرو، یو کال څخه بل کال ته زمونږ اړیکې پیاوړې کیږي. د مثال په ډول تېر کال مونږ زر تنه خپل مامورین چین ته د لنډمهالو زده کړو لپاره واستول، بورسونه زیات شوي، اقتصادي همکاري ډیره شوې. په چین کې زمونږ د پوځیانو روزنه په خپله په اړیکو کې د پرمختګ نښه ده. خغلی بهین ویل چې د دې سربیره چین د لوړ پوړو پوځي سیمنصبانو درملنې په برخه کې هم افغان حکومت سره همکاري کوي. د پخواني جمهوري رئیس حمید کرزي دفتر رئیس عبدالکریم خرم په خپله وینا کې د افغانستان او چین اړیکو په هکله وویل چې افغانستان ته تر اوسه د چین لخوا څه زیان نه دی رسېدلی. ښاغلي خرم چین سره د افغانستان اړیکو ساتل د افغانانو اړتیا وبلله. وویل چې چین سره د افغانستان اړیکې باید د چین او پاکستان ترمنځ او د چین او امریکا ترمنځ د اړیکو په تناظر کې وڅېړل شي.
چین د افغانستان د آرامۍ او ثبات او سولې نه ګټه اخلي، دا د چین هدف دی. چین په دغه برخه کې ډېر کارونه کوي. چار جانبه غونډې جوړې کړي دي، کیو سی جی په نامه یادیږي، متاسفانه نتیجه نه ده ورکړې. وروستۍ بیا سه جانبه غونډه جوړه کړه، وروستۍ په بیجنګ کې چې افغانستان او چین او پاکستان و، هغه ته هم زه خوشبین نه یم چې نتیجه به ورکړي. د یوې لوا د جوړولو کوشش یې کړی چې افغاني لواوي ټول اکمالات چین وکړي په بدخشان کې، بدو چې د خارجي تروریستانو حضور په شمال د افغانستان کې په ډیر شدت مخ په زیاتېدو دی. په هغو کې د ای ټی آی ایم د ترکستان شرقي د جنګیالیانو موجودیت هم شته، د نورو خارجي جنګیالیانو موجودیت هم شته. د دغو ټولو نه چین په ویره کې دی، مشکل خوف دی.
د دې غونډې په پای کې یو تحقیقي څېړنه هم د غونډې برخوال سره شریکه شوه چې د 1955 کال څخه د 2015 کال پورې د افغانستان او چین اړیکو ته پکې کتنه شوې ده. دا څېړنه احمد بلال خلیق د افغانستان ستراتیژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز لپاره کړې ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کابل کې د افغانستان د رسنیو د قربانیانو په یاد چلې جوړیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله پرون د افغان رسنیو د فعالینو او د بیان د ازادۍ د قربانیانو په یاد په کابل ښار کې د یو چلې د جوړولو د بنسټ ډبره کېښودله. تفصیلي د لیمه نیازی پر راپور کې اوري.
کابل کې د افغانستان د رسنیو د قربانیانو په یاد چلې جوړیږي. اجرای رئیس عبدالله دغه څلی د جوړولو په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د یادګار دغه څلی به د هغو تورو زړونو خاوندانو په زړه کې خنجر وي چې غواړي د خلکو غږ ډب کړي. ښاغلي عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د ولس تر څنګ ولاړ دی او د رسنیو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي د عاملونو په وړاندې هیڅ ډول استثنا نه مني. هغه وویل
ډیره مهمه ده چې د هغو کسانو په اړه چې د رسنیو د کارکونکو په وړاندې تاوتریخوالی کړی د هغوی په اړه استثنا قائل نشو. هر څوک چې دی او په هره بڼه یې چې تاوتریخوالی کړی.
د افغانستان د رسنیو د فعالینو د قربانیانو په یاد دغه سلی په داسې حال کې جوړیږي چې دوه کاله مخکې په همدې ورځ د موبی ګروپ د کارکوونکو پر موټر د یو خونړي ځان مرګي برید په نتیجه کې وکسه خبریالان او د رسنیو فعالین ووژل شول او شل نور ټپیان شول. اجرایي رئیس عبدالله زیاته کړه چې رسنۍ د افغان حکومت لویه لاسته راوړنه ده او د افغانانو د قربانیو په نتیجه کې نن په افغانستان کې د بیان ازادي مناسب وضعیت لري. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې پخواني رئیس عبدالحمید مبارز په دغو مراسمو کې له رسنیو سره د ملي یووالي حکومت د چلند ستاینه وکړه او ویې ویل د اوسني حکومت مشران د بیان د ازادۍ ساتنې ته ژمن دي. خو ښاغلي مبارز زیاته کړه چې اتیا تنه خبریالان په تیرو شپاړسو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي دي.
با تاسف کې 80 تن ازمي ژورنالیستای
په خوشینۍ سره د دغو ځوانو خبریالانو لړډلې اتیا تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی او شهیدان شوي دي. نن په دې غونډه کې یو ځای شوی یو او د دغو شهیدانو په یاد د سلې ودانو
ټاکل شوی چې دغه سلې د کابل ښار په پل باغ عمومي سیمه کې د سپینزر هوټل او پښتني تجارتي بانک مخې ته د سلور میاشت په موده کې جوړ او د اتیا وژل شو افغان خبریالانو او د رسنیو کارکونکو نومونه ور باندې ولیکل شي.
جمهوری ریاست وایي چې د بلخ په ولایت کې بدلون یو داخلي موضوع ده او د دند څخه د پخوانی والی عطا محمد نور ګوښه کېدل هم یو اداري کار دی. د بلې خوا بیا عطا محمد نور ویلي دي چې حکومت له جمعیت ګوند سره یوه موافقه ونه کینو دی به استعفا ورنکي او ټینګار کوي چې په یو وخت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خپلو دندو استعفا ورکړي. رحیم ګل څاروان په دې حقله راپور لري.
د ولسمشر د دفتر د رئیس مرستیال محمد هارون چخنسوري وایي چې په بلخ کې د عطا محمد نور د بدلون موضوع یوه وړه موضوع ده او د هغه د تغییر دا پروسه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خلکو په خوښه بشپړ کیږي. د ولسمشر د دفتر د رئیس د ستراتیژیکو اړیکو رسنیو مرستیال نن په کابل کې خبریالانو ته دا هم ویل چې د جمعیت اسلامي او حکومت ترمنځ په مذاکراتو څه ویلو ته نه لري. چې خانسوري وویل حکومت د ثبات لپاره کار کوي او مقابل لوری دی هم ثبات ته کار وکړي.
موضوع تغییر
د بلخ په اداره کې د تغییر موضوع یو اداري موضوع ده، وړه داخلي موضوع ده او حل کیږي، پکې ستونزه نشته.
خپل د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور یو وار بیا په مزار شریف کې وویل چې د هغه استعفا د ولسمشر او اجرایي رئیس له استعفا سره تړلې ده. عطا محمد نور وویل کې له حکومت سره مذاکرات پایلې ته ونه رسیږي نو نارنجي حرکتونه به وکړي.
گوش شنواده بود مشکل هم شد تو خوب، اگر نشد رجوع میکنیم به حرکت نارنجی. حرکت نارنجی چیست؟ اینو میخواستیم فوج فوج و موج از مردم میبرایم، سرکار را بند میکنیم، مؤسسات و ادارات حکومتی را در تمام ولایت بندش میکنیم.
د بلخ د والی د استعفا له منلو وروسته په ورته جنجال د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ مذاکرات له مخکې نه پیل شوي، خو لا هم دا مذاکرات نتیجې ته نه دي رسیدلي. موږ هڅه وکړه چې د جمعیت او حکومت د مذاکراتو په اړه مرکې وکړو، ولې دواړه لوري په دې تړاو له څه ویلو ډډه کوي. د دې مذاکراتو نږدې څارونکی فضل احمد معنوي بیا وایي چې مذاکرات په ښه ډول پر مخ تللي دي.
باور مې ایست که مذاکرات سا خوب پیش رفته.
باور مې دا دی چې مذاکرات ښه پر مخ تللي دي. په ځینو ټکو موافقه هم سوې ده، په ځینو استثنایي ټکو کې تر اوسه موافقه نه ده سوې. اوس نړیوال همکاران هم په قضیه کې دخیل سوي دي. د امریکا د مرستیال ولسمشر او سفیر منځګړیتوب کولای سي چې دا مذاکرات ژر پای ته ورسوي.
امریکا غږ ته سرچینو ویلي چې په مذاکراتو کې یوازې په دې چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره به کمیټه جوړیږي موافقه شوي، خو ځینو نورو سرچینو بیا ویلي چې په شپږو سفارتونو او دوو وزارتونو چې جمعیت ته به ورکول کیږي هم توافق شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگتن اوري. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د امنیت او استخباراتو په برخه کې د امریکا او پاکستان همکاري نوره هیڅ وجود نه لري او په دې اړه به زر په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یاداشت ولیږي او خبر به کی چې موږ نه غواړو د متحده ایالاتو سره د امنیت او استخباراتو په برخه کې همکاري ولرو. د اسلام آباد نه د خبریالې عائشې د تنظیم د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه در اوروي.
د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر په اسلام آباد کې له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له امله د پخوانیو متحدینو ترمنځ د امنیت او استخباراتو په برخه کې همکاري اوس تقریبا له سره وجود نه لري.
سو اټس ا کوېشن اف د سټیټ اف ریلیشن شپ، د مور سټرسفل اټ ګټس د لوور د
دا په واقعیت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب وضعیت پورې ارتباط لري. هر څومره چې دواړخیزي اړیکې کمزوري شي په هماغه کچه همکاري هم کمزوري کیږي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتو او امنیتي معلوماتو د تبادله کولو په برخه کې همکاري د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر متحده ایالاتو باندې د القاعده د مرګانو حملو په تعقیب پیل شوه. خو د پاکستان د دفاع وزیر وای چې پر پاکستان باندې د واشنگتن د سختو لفظي حملو او د پاکستانی مشرانو پر ضد د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیقو کلماتو په وجه د امریکا او پاکستان اړیکې د زوال سره مخ شوې دي. خورم دستگیر زیات کړه په کومه توند لهجه چې جمهور رئیس ترامپ وغږیده او کومې سختې خبرې چې څو هفتې مخکې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس کابل ته د سفر په مهال د بګرام په نظامی اډه کې وکړې. له امریکا سره د همکارۍ لپاره د پاکستان د حکومت د مشرانو د اختیار ساحه محدوده کړې. هغه ویل چې د همکارۍ جاري ساتل د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د عمومي وضعیت سره تړلې دي او څومره چې خراب شي په هماغه اندازه همکاري کمزوري کیږي. خورم دستگیر ویل چې په موجوده وخت کې زمونږ اړیکې په اصطلاح د کول پیس یا د خصومت او بے باورۍ په حالت کې دي. کله چې جمهور رئیس ترامپ تیر کال په اگست کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې نظامي ستراتیژي اعلان کړه، د پاکستان سره د امریکا اړیکې مخ په خرابېدو شوې. ترامپ پاکستانی مشران له امریکا سره د افغانستان د جنگ په ارتباط په چال او درواغو تورن کړل او دغه هیواد پر ضد د ځوابي اقداماتو خبرداری ورکړل. هغه پاکستانی مشران تورن کړل چې هغو طالب جنگیالو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي چې د امریکا په مشرۍ د ناټو له قواوو سره په افغانستان کې جنګیږي. پاکستانی مشرانو د امریکا د جمهور رئیس تورونه په وار وار رد کړي دي او د پاکستان پوځ له 2014 میلادي کال راهیسې په قبایلي علاقو کې د وسلوالو جنگیالو په خلاف نظامی عملیات کوي. امریکا ته اوس هم اجازه ورکوي چې په افغانستان کې د خپلو قواو د اکمالولو لپاره د پاکستان د فضايي قلمرو بندرونو او سرحدونو نه استفاده وکړي. فکر کیږي که پاکستان مجبور شي شاید چې پر امریکایي قواو باندې د اکمالاتو لارې وتړي، خو په احتمالي ډول د جدي او ناوړو عواقبو له ویرې پاکستاني مشرانو د دې کارت له لوبول نه تر اوسه پورې ډډه کړې. د پاکستان په مقابل کې د امریکا د ځوابي اقداماتو اپشنونه هم محدود دي، ځکه چې امریکا فعلاً په افغانستان کې د خپلو عسکرو د اکمالاتو لپاره پر پاکستان باندې د اتکا نه سوا بله چاره نه لري، او که پاکستان لارې وتړي نو مجبوره به وي چې ایران او روسیې ته مخ واړوي. په هر تقدیر د دواړو انډیوالانو ترمنځ دوستي چې اوس څومره سړه شوې په تیرو 14 کلونو کې دومره نوه سړه شوې. د پردې شاته کوشونه کیږي چې دواړو هیوادونو ترمنځ جنجال حل شي او نږدې همکاري او انډیوالي بیرته برقراره شي، ځکه چې دواړه یو بل ته په افغانستان کې سخت ضرورت لري.
او اوس هم درنډونکو د امریکا د جمهور رئیس او روسیې د اړیکو په حق یو راپور لرو.
د امریکا غږ دغه خبریال د روسیې سره د ټرمپ په روابطو او د ده په انتخاباتو کې د کرملین رول ته نظر اچولی دی چې د ده د جمهوري ریاست په لومړي کال کې په هره لحظه کې دغه موضوع راپورته کېدله. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي
I have nothing to do with Russia. Everybody knows it. That was a Democrat hoax. It was an excuse for losing the
زه د روسیې سره هیڅ نه لرم. هر څوک په دې پوهیږي دا د ډیموکراتانو تیرستنه او مسخره وه. د انتخاباتو د بایللو لپاره دا یوه بهانه وه. ډانلډ ټرمپ د کال په آخر کې هغه تورونه ردول چې وایي دی د کرملین سره نرم شوی دی چې امکان لري د روسیې هغه مرسته بیرته ور وګرځوي چې په انتخاباتو کې د خپلې سیالې هیلری کلینټن ته د ماتې په ورکولو کې سره کړې وه. د جمهور رئیس په حیث ټرمپ د سوګند پورته کول نه دوه هفتې د مخه د جنوري په میاشت کې د ملي استخباراتو رئیس جیمز کلیپر دفتر معلومات خپاره کړل چې اف بی آی، سی آی ای او ان اس ای په ګډه د نتیجې ته رسیدلی وو چې ولادیمیر پوتین د ټرمپ د کامیابۍ ډاډ ورکړی وو. موږ ارزیابي کوو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په 2014 کال کې په انتخاباتو باندې د نفوذ کولو امر کړی وو چې هدف یې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو. د روسیې هدفونه دا وو چې د امریکا متحده ایالاتو په ډیموکراتیک جریان باندې د خلکو عقیدې ته تاوان ورسوي. د بهرنیو چارو په پخوانی وزیر کلینټن داغ ولګوي د هغې انتخاباتو او بالقوا کاندیدو ته تاوان ورسوي. زمونږ نور ارزیابي دا ده چې پوتین او د روسیې حکومت ټرمپ ته څرګنده ترجیح ورکوي. موږ په دغه قضاوت کلک باور لرو. زمونږ دا قضاوت هم ده چې پوتین او د روسیې حکومت د ټرمپ په انتخاباتو د چانسونو سره مرسته وکړي چې ممکن د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بې اعتباره کړي. دغو معلوماتو سره سمدستي کانګرس تحقیقات پیل کړل. د اف بی آی رئیس جیمز کومی د مارچ په میاشت کې تایید کړه چې د ده اداره د ټرمپ د ټیم او د کرملین ترمنځ د احتمالي دسیسې په باره کې تحقیق کوي. ټرمپ لږ وروسته کومی برطرف کړ. خاص تحقیق کوونکی رابرټ میل مقرر شو. د دو د روسي د مداخله په باره کې په تحقیقاتو کې د ترامپ د انتخاباتي چارو یو شمیر ماموران ګرام وګڼل شول. دا ښکاري چې د جمهور رئیس په حیث د ترامپ په الفاظو او عمل کې فرق لیدل کېږي. د په دې وروستي وختو کې په یوکرين باندې د وسلو خرڅلاو منظور کړ او د ماسکو په خلاف اقتصادي بندیزونو د لګولو قانون توشیح کړ، که څه هم چې وایي دغه له جدي نواقص لري، مګر لا تر اوسه پورې په بیانونو کې د کرملین سره د روابطو د ښه کولو په باره کې خبرې کوي. جمهور رئیس ترامپ وایي
And I feel that having Russia in a friendly posture as opposed to always fighting with them is an asset to the world and an asset to our country, not a liability.
د روسي دوستي د نړۍ او زمونږ د هیواد وشتمنۍ ده، نه سردردي. د ملي امنیت ستراتیژي روسیا د یو خطرناک رقیب په حیث ګڼي چې غواړي د امریکا نړیوال نفوذ کمزوری کړي او ورانوونکي اقدامات کوي چې ډیموکراسۍ او مشروعیت ته تاوان ورسوي. مګر په یوه وینا کې ستراتیژي څرګنده کړه چې د پوتین سره د دوستۍ کولو په باره کې خبرې وکړې. د ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست دوهم کال به د لومړي کال غوندې وي او د روسیې د مداخله په باره کې به د خاص تحقیق کوونکي رابرټ میلر تحقیقات روان.
او دا هم درنونکو دروان خبرونه ورسته، مطلب چې د امریکا د حکومت د زینو ادارو د تړل کېدو په حق لده. په خبرونه کې به هم تاسو اوریدل وی چې د امریکا د حکومت زین ادارې په دې خاطر تړل شوې دي چې کانګرس د حکومت د لګښتونو بودیجه نه ده منزوره کړې. ولې د بودیجې په سر د جنجال له امله د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت دفترونه تړل کېږي؟ اصلي وجه یې څه شی دی او په کومو ادارو زیات اثر کوي؟ په مکه په دې اړه د لاس انجلس ټایمز د ورځپاڼې یو رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
د قانون د غوښتنې سره سم کانګرس د جمعې د شپې د 12 بجو پورې وخت درلود چې د فدرالي حکومت د ادارو د تړلو یا شټ ډاون مخه ونیسي، خو د سنا مجلس ونشو کولای شي د حکومت د موقتي بودیجې هغه لایحه د شپېتو رایو په اکثریت تصویب کړي چې د استازو مجلس د پنجشنبې په ورځ ناوخته منظور کړی و. ولې د حکومت دفترونه په موقتي توګه تړل کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې د معمول سره سم کانګرس هر کال مکلفیت لري چې د حکومتي لګښتونو د پوره کولو لپاره قوانین تصویب کړي. دغه قوانین د اپروپریشنز لاز یا د بودیجې د اختصاصولو په نوم یادیږي، او د دې قوانینو منظوري او تصویب په دې خاطر لازمی او ضروري ګڼل کیږي چې د فدرالي حکومت مختلف ادارې فعال وساتل شي او مامورین په خپل وخت معاشونه واخلي. د قانون له مخې که د یوې فدرالي ادارې لپاره کانګرس بودیجه اختصاص نه کړه، په خپل سر پیسې نشي مصرفولی، باید خپل فعالیتونه وځنډي او وتړل شي. په امریکا کې نوی مالي کال معمولا د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیل کیږي، او د موقتی بودیجې منظورېدل چې د سټاپ ګیپ په نامه هم یادیږي د فدرالي حکومت سره د خپلو دفترونو په چلولو کې په موقتی توګه مرسته کوي، چې د تصویبولو ټاکل شوی قانوني حد د جنوري په 19 د جمعې په شپه 12 بجې پای ته ورسېده. له همدې امله د شنبې په ورځ د فدرالي دفترونو د تړل کېدو لړۍ پیل شوه. پر کومو فدرالي پروګرامونو باندې چې د موقتی بودیجې اطلاق نه کیږي، خپل فعالیتونه په هر حال کې جاري ساتي، د سوشل سیکیورټي یا د تقاعدیانو د معاشاتو د پروګرام دفتر او د میډیکیر روغتیایي پروګرام شامل دي. سربیره پر دې د پولیسو په شمول د قانون د نافذولو پرسونل، پوځیان، استخبارات او په واشنگټن ډی سی کې خارجي سفارتونه هم مستثنا دي، اثر پرې نه کوي. محکمې هم کولای شي چې د جریمو د لګولو له لارې خپل مصارف پوره کړي، او د امریکا د پوست رسانۍ د خدماتو فدرالي اداره یا یو اس پوستل سرویسز هم له دغه قانون نه مستثنا دي. بودیجې لپاره په فدرالي حکومت اتکا نه کوي. تاریخي آثارو او عبیداتو د ساتلو د ادارو په شمول زیات شمېر فدرالي ادارې تړل کیږي. په خارجي هیوادونو کې د امریکا د سفارتونو د ویزې څنګه د مالیجاتو د راټولولو فدرالي اداره یا IRS او ګنشمې نورې ادارې هم په موقتی توګه تړل کیږي. په نیمه توګه د فدرالي حکومت د ادارو تړل یا پارشل شټ ډاون په نتیجه کې په لسګونو زره فدرالي ماموران بې معاشه پاتې، او د دې تضمین نشته چې کانګرس به ورته د غیابت د ورځو معاشونه حواله کړي. د روسي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت په زمانه کې د کانګرس او سپین ماڼۍ ترمنځ د بودیجې په سر د جنجال په نتیجه کې فدرالي دفترونه د 14 ورځو پورې تړلي وو. فکر کیږي چې د امریکا ملي خزانې ته 40 میلیارد ډالر نقصان اړولی وو، خو که دا ځلې تړل د ډېرې مودې پورې دوام وکړي، څوک نه پوهیږي چې 100 میلیارد نقصان به واړی.
او درنودونکو پام دې سره د امریکا غا غشناره دی او د سهارنی خبری خبرونو مطالب هم پایته ورسیدل. مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا غشناره دی او راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم ساس په خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول په لیالاس پرم پاتې ورځ منک مرغه د خدای پامان.